د وایس اف امریکا دی ورې دیو د جمعې ورځ کال 2013 د اپریل 28 نیټه ده. پاکستان کې د مهال د ماښام 2 بجې دي. افغانستان کې شپږنی می او د واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. خبرونه وړاندې کوونکی زم کلثوم کاکړ
او زه رحمان بنره
تاسو ته یو عربیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورسیاول سټکو ته
سواد کې په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته حکومت د گراسي گراوند په ځای د منګوري خار څخه 9 کیلومتر لري په کابل میدان کې د جلسې اجازه ورکړې. خو د جلسې کوونکي تور لګوي چې حکومتي چارواکي د دوی پر ضد مهم هم شروع کړې ده.
نن په برسلز کې د ناټو په مهمه غونډه کې د عراق، شمالي افریقا او افغانستان په اړه راتلونکي تګلارې باندې خبرې کیږي. د ناټو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ د غونډې وړاندې وایي دوی به د روس په خطرناک رویه غږیږي.
This includes the illegal and illegitimate annexation of Crimea, the destabilization of eastern Ukraine, meddling in democratic processes, cyber attacks and disinformation.
او په تیرو شپږو کالو کې نن په لومړي ځل د شمالي کوریا یو مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا خوره باندې خپي خو دي. نو موري د جنوبي کوریا د صدر مون جی ان سره خیب په خیر کړي او د کوریا د اټمی وسلونه د پاکولو په تړون رضا شوی.
اواز د خبرونو تفصيلات
په سواد کې په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته حکومت د گراسي گراوند په ځای د منګوري خار څخه 9 کیلومتر لري په کابل میدان کې د جلسې اجازه ورکړې ده. د پی ټی ایم د جلسې لپاره په سواد کې د کمیټې یو مشر محمد اقبال ساحل وی او ای ډی وته ویل چې حکومت د جلسې اجازه ورکړي خو د جلسې په کولو کې ورته د مشکلاتو د پیدا کولو لړۍ لا وسوم روانه ده. هغه ویل د دوی بورډونه لړۍ کړې شوې دي او د دې په ضد دوی په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی دی. هغه ویل په دغه بورډونو د جلسې لپاره د بلنې پیغامونه لیکل شوي وو او حکومت ته معاوضه هم ورکړل شوې وه. هغه اقبال ویل په سواد په جلسه کې به تر ټولو غټه غوښتنه دا کیږي چې پوز دې د سواد څخه وځي.
د خیبر پښتونخوا ایالت د درادم خیل په کلاخیل قبایلی سیمه کې د کویلې په درنګ کې د زرجن ګیس د خپرېدو له امله شپږ کارکونکي مړه شوي دي. دغه شپږتنه د سواد شانګلې سیمې اوسېدونکي دي چې مړې خپلې سیمه ته وړل شوي او خاورو ته سپارل شوي دي. په پاکستان کې په درنګونو کې د کارکونکو د روغتیا او ژغورنې قانون هم سته. خو بیا د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي او د پېښور د اعلی عدالت وکیل ممتاز خان وایي ذمہواره حکومتي ادارو په دې قانون سترګې پټې کړي زکه خو بیا پدرنګونه کې بیا بیا داسې پیښ کیږي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د یو واده په دستوره د لاسي بم برید کې درې کسان وژل شوي او څلور درش نور ژوبل شوي دي. د سیمې څخه امنیتي چارواکو ویلي دي د غبرید افغان پولیس د نږدې د ډنډي سیدګۍ سیمه کې هغه مهال اوشو چې ګڼ شمیر خلک د شندګل نومې سړي په کور کې د یو واده لپاره راټول شوي وو. د برید ذمہواري لا چانه اغستې.
دا پاکستان دننه په لومړی ځل د ماشومانو د بربندو یا د لوسو فلمونو د خرڅولو په جرم کې د لاهور یو محکمې د پنجاب د سرکودې سیمې یو اوسیدونکو ته د 2 کاله بند او 2 لک روپو د جرمانې سزا ورولې ده. د ساده تامین په نوم دغه تن تورن و چې په سویډن، اټلی، امریکا او برتانیا کې د وړو د ماشومانو د جوړونکو بربندو فلمونو خرڅولو کې لاس لرل.
د جنوبي کوریا او شمالي کوریا مشرانو د بشل شو کوریاګانو په سرحد د جمعې په ورځ یو تاریخي ملاقات کړي. دواړو مشرانو د کوریاګانو ترمنځ راخلې شوې کرښې د پاسه یو بل ته لاس هم ورکړي. د دې وروستو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا صدر مون جی ان سره په کرخه جنوبي کوریا ته اوړېدلې. سو شیبې وروستو د دې نه د جنوبي کوریا صدر د کرخې پورې غاړې ته د شمالي کوریا په خوره ګام کې خوده. خو بیا دواړو مشرانو وایي چې د یو بل په سره ملاقات باندې خوشاله دي او جګړې ته به د پای ټکی کړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په برسلز کې سره ویني. د ناټو په مهمه غونډه کې به د عراق، شمالي افریقا او افغانستان په اړه راتلونکي تګلارې باندې خبرې کیږي. د ناټو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ د غونډې وړاندې وایي دوی به د روس په خطرناک رویه غږیږي.
او امریکایي سنټ د سی ای ای پخوانی مشر مایک پومپیو د امریکا د خارجه وزیر په حیث ټاکلې او تایید کړې ده. هغه بنن په برسلز کې د ناټو په غونډه کې د امریکا نمائندګي هم کوي.
د افغانستان ولسمشر شاغلی اشرف غنی ویلي سولې د افغانستان د خلکو د ژوند لومړنۍ اړتیا ده او د سولې په لار کې به هیڅ خنډ نه ومني. د جمعې په ورځ کابل کې د افغانستان د پخوانی واکمن سردار محمد داوود خان د 30 تلین په مناسبت را جوړ شوی دستور ته ولسمشر غنی هم په خپل وینا کې دا خبرې کړې.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پریس کانفرنس، د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیړونکو په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه مومنه د ډیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې درته پریس کانفرنس خبرونه وړاندې کوو. تاسو ته هم هرکلی. یو د موضوع د پاکستان د نن چې کوم یو سیاسي اړې ګړې روان دي، د پاکستان د عدالتونو فیصلې را روانې دي، په دغه فیصلو باندې د سیاسي ګوندونو غبرګون دی، په دغه باندې به نن خبرې اترې کوو. د نواز شریف چې کوم وزیر اعظم و، د پاکستان د خپل ګوند مشر هم و، د مسلم لیگ نون، د هغې د صدارت نه هم هغه عدالت نااهله کړی دی او د پارلمان نه هم تر تله نااهله کړی دی. په دې فیصلو باندې به خبرې کوو، خو د پاکستان د سیاسي ګوندونو تاریخ او بیا د پاکستان د عدالتونو د فیصلو چې کومې متنازع فیصلې ګڼل کیږي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو، نظر به پیاچو. چې ګرانو درونکو ته لږ دغه تاریخ رایاد کو، او د دې دپاره زموږ سره وړمبنی چې کوم میلمه دی هغه قانون پوه دی، د پارلمان غړی هم پاتې شوی دی او د یو استاد حیثیت لري، ځکه چې هغه یو قانوني ماهر دی او ډېر زیات شاګردان هم لري. نو او د سیاسي تحریکونو برخه پاتې شوی دی، برخه ده وبخې ډېر، د عدالتونو د فیصلو تاریخ هم ورته معلوم دی، د سیاسي ګوندونو تاریخ هم ورته معلوم دی، په خپله هم د دغه برخه ده. لطیف لالا زمونږ سره میلمه شوی دی. لطیف لالا ستړی مشی، په خیر راغلی. خیر دی جی، خیر دی، الله مو راته روغ لره. لالا تاریخ ته به مو د عدالتونو وړمه، ځکه چې زمونږ اوریدونکو ته لږ وریاد کو، یوه پارټي وه نیشنل عوامي پارټي، هغه د سپریم کورټ د لارې د بوټو په دور کې په هغې بندیز ولګېده. وایي چې شروعات د عدالتونو د متنازع فیصلو د دغې وخت نه وشو، بیا هم هغه عدالتونه وو چې کله بوټو د پوځي مارشل لا په ترس کې د اقتدار نه لرې کړی شو، نو هم دغه عدالتونه وو چې د ضیاءالحق، جنرال ضیاءالحق په دور کې هم د هغه بوټو خلاف داسې فیصله وکړه. چې یو ځل خو بیا تیر حکومت کې وایي چې د پارلمان دننه هم هغې ته یو جوډیشل مرډر وویلی شو، خو دغه تاریخ به هم ورته دغه کو، ځکه چې که بوټو خپل سیاسي مخالفین د عدالت ته لارې، یعنی د نیب چې کومه پارټي وه د ولی خان، د هغې مشر و خان عبدالولی خان، او هغه باندې پابندي ولګېده د هغې په کسانو باندې، ټول تاریخ تاسو ته معلوم دی. بیا په کې یو خبره بله هم کېږي چې د بوټو صاحب او د عبدالصمد خان اچکزی چې خان شهید ورته د هغه مینهناک وایي، مینهوال وایي، وایي چې د هغه په وژنه کې هم داسې سیاست انوال و، وایي چې د بوټو خلاف چې کوم سازش کېده، او د هغه وخت انټیریر منسټر یا د داخله او چارو وزیر قیوم خان و، نو هغه هم د بوټو د راګیرولو دپاره وایي چې په دغه کې، خو دا تر اوسه پورې په ښکار ډول څه نشي ویلی، ځکه چې پاکستان سیاست د پاکستان سازشونه هغه چې څوک کوي په دومره اوچته کچه یې کوي چې ښکته اولس ته د هغې هغه رښتیا نه را رسېږي. بهرحال ده خو اوږد تاریخ دی. نو د دې سره سره بیا یوه اوږده مارشالله راځي، او د مارشالله په دور کې ترامیم کېږي په آیین کې، او نن د هغې اثرات هم راځي. د نواز شریف سره چې اوس څه وشول دغه به هم کوخو. لطیف لالا تاسو نه غواړم چې په دغه تاریخ باندې رڼا واچوي، او بیا براشو نن څه صورت حال دی؟
بارس خان، بدبختي زموږ دا ده، د پاکستان چې پاکستان جوړ شو، پاکستان مشرانو هغه کجنا صاحب و کل یا کتلی خان و، نو پاکستان له یو آئین یو قانون ور نکړ، آئین یې ور نکړ چې دا آئین لکه په هندوستان کې داسې وشي چې فوراً یو انسان اسمبلی جوړ شو او هغه د دې پر یو کمیټي دا جوړ کړ چې ډاکټر امبیدکر مشر شو او هغه په 1950 کې 1950 کال کې هندستان د پراین ولیکلو اپ اسمبلی کې پیشو بحث مباحثه کیسه کته او هغه آئین داسې دی چې نرم په هندستان کې همغه آئین دی او ضرورت ترمیمونه پکې کیږي خو په پاکستان کې بدبختی دا شوه چې په 1947 کې پاکستان جوړ شو نو د گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 چې کومو هغه د آئین په توګه دوی خپل کړ او همغه وو پاری کې گورنر جنرل جناسب گورنر جنرل شو او لیاقت علی خان وزیر اعظم شو نو جناسب هم وفات شو او لیاقت علی خان قتل شو داسې قتل شو چې تر نن پورې دا پته نه لګی دا چې دا چا قتل کړو او دا ولې قتل شو او څنګه دا سازش چا چا کړو هغه چې لاړو بیا د بیوروکراسۍ یو دور په شروع شو په پاکستان کې کله غلام احمد دغه شي دغه مشر شي کله چې کم د اسکندر مرزا شي کله چودھری ممدلی شي کله ممدلی بوگرا شي او اخره چودھری ممدلی په 1956 کې یو آئین جوړ کړو چې د هغې نه مخکې په د بنګالیانو د صوبې سره د مغرب چې مغربي پاکستان دوی بیا ورته وروسته ووې چې په هغې کې د سند د بلوچستان د مخکې به د ان دبليو اف پی ولا خیبر پختونخوا او پنجاب چې کوم دي د سلور ضلع په 1955 کې دوی یو شید یو صوبه ته جوړ کړه او د اقتدار مرکز لاړو لاهور ته او دغه ته به مغربي پاکستان ویل چې د دغه مغربي پاکستان په جوړېدو باندې د پیریټي په بنیاد د برابرۍ په بنیاد باندې د مشرقي او د مغربي پاکستان دا اختیارات او حقوق دا هر څه برابر شي حالانکه هغه غلط و مشرقي پاکستان زیاتو او دا په 1900 کې چې کوم انتخابات وشو په هغې کې هغوی د مغربي پاکستان نه زیات وټونه سیټونه واغېستل او خو هغه چې کوم مقتدر قوتونه وو نو بنګالیان یې قتل کړل ویې وژل خو اختیار یې ورنه کړو نو په 1956 کې چې کوم آئین جوړ شو هغه د مغربي پاکستان او د مشرقي پاکستان د دوو شعبو په بنیاد باندې جوړ شو په هغې کې ټول اختیارات دې لاهور ته لاړل او دغه اختیارات په دغه آئین کې چې په 1958 کې پکې دغه انتخابات کېدل نو ایوب خان راغی ایوب خان چې د پاکستان لو میجر دی لو چې جوړېدو نه پس چې د په هر څه کې مداخلت کوو او اخر نیخ په نیغه په 1958 کال کې چې کوم انتخابات کېدل هغه ایوب خان په اول په 8 اکتوبر بیا په 8 اکتوبر مکمل تور اول ورس اسکندر مرزا دی په شریکه ویل چې موږ به ملک چلو مارشلاله خو بیا چې ایوب خان پوه شو چې دا خو دا مې پکې ځان سره ملګری وکتل نو هغه په جاس کې کېنو او دوه لاس او دوه خپې لندن ته ولېږه او دې مکمل تور د مارشلاله ایډمنسټریټس او په ملک کې مارشلاله نافذه شوه د 1956 چې کوم آئین جوړ شوی هغه مات شو او د هغې نه ایوب خان په تخت کېناستو او د 2 کال پورې څلور کاله همدغسې د مارشلا په زور ناستو او بیا هغه چې کوم دی یو خپل آئین همدغه دی سنچپن د آئین په سټایل باندې جوړ کړو د هغه وخت اس ام ظفر صاحب وزیر قانون و چې نن هم ژوندی دی او هغه وایي چې زه د پاکستان تاریخ لیکم چې رښتیا به پکې لیکم چې په دې پاکستان کې څه شوي دي د هغه زوی ته ما وایي چې خدای دپاره بیا دغه ته ووایه اس ام ظفر صاحب ته چې بېخي رښتیا ولیکي ځکه چې په پاکستان کې خو د دروغو نه بغیر بل څه نشته نو هغه آئین چې په 1962 کې جوړ شو هغه ایوب خان ځان له جوړ کړو په همغه بنیاد باندې او په دې دوران کې په یو فیصله وشوه چې د هغې ما نه اورېدل چې د هغې نوم هېر شو چې په هغې کې سپریم کورټ فیصله وکړه چل داسې وشو چې په سند کې مولوي تمیزالدین د اینسا دا اسمبلی سپیکر نو آغا مولوی تمیزین سپیکر چی و نو گورنر جن لگیا شو جنرل غلامت لگیا شو دا اسمبلی ما تکرا چی ما تکرا مولوی تمیزین لارو پا سند های کورٹ کی ریٹ اکرو او چی ریٹ اکرو تن سند های کورٹ فیصلہ اکرا چی دا اختیار غلام احمد سرندو آغا اسمبلی بحال اکرا او دا چی کم دا دا غلط شوی دا نو دا غی خلاف سپریم کورٹ تا چی غیطه بی فیڈرل کورٹ وی اوی اول چی اپیل اکرو نو فیڈرل کورٹ مشری جسٹس منیر و منیر دیر عالم فاضل سڑے و او دیر پا قانون شهادت چی دا غلی کلی کتاب دی اگا پا طولو کامن ویلت ملکون کی درسی کتاب پتوگا او پا دارتونو کی من لے شیئر کتاب دے پاکستان کی دے بل چالی کلے شیئر کتاب پا کامن ویلت کی نپڑا ری جی سوائے دے دینا نو آغا عبداللہ دغا منیر لگا شو آغا خبر اور تکرا آغا چھے نا ایوب خان چھے کم اس سر اقتدار راغلے دے چھے کا آغا دے آغا چھے کم مارشاللہ او کم کودیتا کرے دا آد طاقت محور دے او چې طاقت چا سوی نو بس هغه کا آئینی وی کا غیر آئینی وی دا د نظر ضرورت پا تحت باندی دا طاقت پا بنیاد باندی آغا کامیاب وی او آغا جائز وی او دغه سے پاکستان کی پا اول دا مرکزی قانون دا لارے دا مرکزی عدالت یعنی دا سپریم کورٹ دی عدالت دا لارے دا فوجانو دے حمایتی و سلسلہ شروع شو بیا دغا سلسلہ وا 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 ایوب خان چی پسن دغا کی پسن یو کم او یعیم کی کشو یحیاء راگی نو یحیاء چی کم دے دا یحیاء خلاف بیا ریت اوشو اگر ریت چی اوشو نو پا دی وقت کی بنگال کی دا جنگ اوشو چی جنگ اوشو نو بنگالیان خودیر قتل شو خو بنگلدیش آزاد شو او چی بنگلدیش آزاد شو نو پا مغربی پاکستان چی کمو داغین پاکستان جور شو او بنگلدیش شو دا پاکستان شو نو دلتا کی دا یحیاء خلاف کیس شو نو دا سپریم کورٹ جان پی خور تر آغلیو نو یحیاء کشو کی یحیاء کشو بطو سے براغی جرنیلانو شکست خللیو پا بنگال کی او دلتا بٹو صاحب چی کم دی سیول مارشلا ولگا ولا سیولین مارشلا ایڈمنسٹریٹر شو او دغا فیصلہ دوی دا سی اکرا چی سپریم کورٹ چی یحیاء کشو نو دا یحیاء اونی وی شورا در گریفتار شو نو سپریم کورٹ اوی چی دا دی غاسبو او دا فیصلہ چی کم دا غصب و او دا این مات کردی دا کردی خو ز پاره وکي نو دو کال درې میشو دی وکالت نو یو بل وکیل په تفسیر وکړه دا په مړی ځې کول دی یا یاد اقتدار نه کوي شوی دی نو ځکه ورته دوی داسې فیصله وکړه که یا په اقتدار کې وي نو دوی به قتل داسې فیصله نه وي کړې. خیر هغه کېدا بیا په کې ضیاء الحق خبر راغله ضیاء الحق چې شو دا اغه مارشلا تا هم چې کوم دی جایز ویل شو او بیا په کې مارشلا د مشرف مارشلا راغله داغه فوجي جرنل اغه ته هم جایز ویل شو. نو زمنګ د عدالتونو خصوصا د سپریم کورټ دا تاریخ پاتې شوی دی چې هغه د جرنلانو او د ډیکټرانو مرسته او حمایت کړی دی او هغوی ته جواز پیش کړی دی چې تاسو که په زور د اقتدار نیولی دی که آئین او قانون مو د خپو لاندې کړی دی خو زور او طاقت چې دی هغه اصل شی دی تاسو ځکه ستاسو اقتدار ځکه جایز دی. نو دا نن سبا چې څه کېږي دا نن سبا چې دغه کېږي نو د پاکستان جرنیلان په دې پوه شوي دي چې موږ اوس مارشلاګانې نه شو راوستې. یو خو په پاکستان کې تعلیم ډېر شو، په خلکو کې شعور پوی ډیر شو. سیاسي پارټیانې اگر چې په سیاسي پارټیانو کې ډیر لانجې دي ډیر مسلې دي چا غلا کړی وي چا څه کړی وي چا څه کړی وي څوک د اقتدار لپاره هر څه کوي. نو بیا هم دا وا چې دا نواز شریف په پاکستان کې داسې ښکارېدو چې د هغه په وجه پاکستان کې یو استحکام راغی او پاکستان کې جمهوریت یو یعنی مضبوط شو. په دې کې اتلسم ترمیم پاس شو په هغه کې د نواز شریف خلک او زرداری صاحب صدر و. یقیني خبره وه چې د صوبایي خود مختاری مسله چې په هغې باندې مشرقي پاکستان یا بنګال هغه د پاکستان نه جدا شو او بلوچان اوس هم په جنگ دي او زمونږ د خیبر پختونخوا هم مسلسل دغه مطالبه وه سندیانو مطالبه وه خو پنجاب اقتدار او کې شرکت او اختیاراتو کې ملګری کېدل نه منل. دا د اتلسم ترمیم په برکت باندې رښتیا خبره ټولو پارټۍ کې وې چې په پارلیمنټ کې وې هغوی یو ډېر لوی چینج راوستو او آئین کې د ډکټرانو هغه ترمیمات هغه بدلونونه چې کوم هغه ختم کړل او آئین یې تقریبا چې څنګه په 1902 کې جوړ شوی و هغه سې آئین یې جوړ کړو. نو په دې کې دا د دغه سره د جرنیلانو د نواز شریف سره اختلافات شروع شو خصوصا په افغان پالیسۍ باندې او د هندوستان سره په تعلقاتو باندې. نو دا ډېر د پاکستان لپاره دا دواړه ډېر اهم ملکونه دي ځکه چې دواړه ګاونډیان دي یو مغربي دی یو مشرقي دی. نو نواز شریف دا وایي چې یاره د دوی سره تعلق ختمول پکار دي دا د افغانستان په جنگ او مداخلت ختمېدل پکار دي. هندوستان نه چې موږ کوم شی اخلو نو هغه موږ ته په 50 روپۍ پروزي چې هغه موږ د امریکې یا د آسټرېلیا یا د فرانس نه اخلو موږ ته په 100 روپۍ پروزي نو موږ ته په دې کې ګټه ده. خو برحال لکه چې څنګه پاکستان په هندوستان دښمنۍ او د هندوانو په مخالفت یو نظر او یو فکر په پاکستان کې خور شوی دی او خصوصا د جرنیلانو د فوج وجود د هندوستان په مخالفت باندې په پاکستان کې دی. نو د نواز شریف مخالفت شروع شو او اغلب په سیاسي خلکو کې مخالفین پیدا کړی شول او په هغه کیس وشو او سپریم کورټ چې په کوم انداز کې فیصله وکړه چې نواز شریف نه اهل کړو. نو اگر چې دا فیصله په ظاهر خو سپریم کورټ کړی دا او بیا نوې خبره پکې دا وه چې اول درې ججانو یو رنګ فیصله کړی وه دوه ججانو یو رنګ فیصله کړی وه درو بل رنګ وکړه نو دا د دواړو لارې جدا شوې. دا بیا دواړو درې سره یو ځای کړی شول او د پنځو ججانو فیصله یې وکړه نواز شریف یې پرې نه اهل کړو بله فیصله یې پرې پسې دویمه وکړه چې نه اهلي به د ټول عمر دپاره وي. نو ورپسې دا پرون د وزیر خارجه فیصله راغله چې دا هم نه اهل دی او دا به د ټول عمر دپاره نه اهل وي. نو لکه چې ججانو په خپلو فیصله کې پرون لیکلي دي چېره موږ دا ډېر په دغه باندې د مجبورۍ باندې داسې کوو ځکه چې سپریم کورټ موږ ته لاره هواره کړې ده او سپریم کورټ دوه فیصلې کړي دي نواز شریف یې نا اهله کړی دی په کامه باندې او بیا نواز شریف یې د ټول عمر دپاره نا اهله کړی دی. نو موږ مجبور یو چې دغه فیصله وکړو او که خوښه هم وي که خوښه هم نه وي نو وزیر خارجه یې نا اهله کړو. نو دا د پاکستان د عدالتونو دا تاریخ چې دی دا رښتیا خبره ډېر افسوسناک دی بلکې چې ماضي والا وګورو نو ډېر شرمناک دی. خو دا اوس چې کوم دی دا هم ډېر ښه تاریخ نه دی ناقابل تقلید دی چې د دې سره ووایي چې په دې باندې عمل کول پکار دي. دا ښه تاریخ نه دی ښه عمل نه دی. نو
لالا
دا د پاکستان د ننه چې د ابتدا نه کوم عدم توازن را روان دی. دا فوج پاکستان چې هندستان او پاکستان تقسیم شو نو په هندستاني فوج کې 80% فوجونه چې کوم دي د پاکستان ته ملو شو نو دا دې غټ شي دې لیش هغه فوج غټېدو غټېدو اوس داسې سيتي هغه شي دې اتم بم هم دې ورسره او په ملک هیڅ یو تاریخ هیڅ یو پارټي هیڅ یو تاریخ هیڅ یو اداره د دوی د طاقت نه د ایسای د مداخلت نه اوزګار نه ده په بین الاقوامي توګه دوی په هندوستان په افغانستان حتی تر روسه پورې حتی تر یوګوسلاویا پورې د دوی مداخلتونه رسېدلي دي او د عرب خو ډېر نږدې دي نو
لطیف لاله
په پاکستان کې د فوج دا حیثیت متوازن نشي د فوج طاقت د سیول طاقت تابع نشي او دلته نه داخلي او غلطي او کرپشن روک نشي او دا بنیاد پرستی کنټرول نشي او دلته د غربت چې دا کم د امیر او د غریب ترمنځ فرق کم دی دا روک نشي نو د دې پاکستان دا وجود په دغه انداز باندې چلیدل ما ته ډېر مشکل ښکاري او دا د دغه څلور پنځه وجوهات دي چې په مې په اصل کې د ټول نه بنیادي خبره د پاکستان په دې چم گاونډ کې جنگونه کول او بنیاد پرستی خورول په دننه په وطن کې او بهر او دغه سلسله کول دا به د پاکستان لپاره اخر هم ډېر خطرناک ثابتېږي او
لطیف لالا لطیف لالا
پاکستان دا لاره بدله نکړه نو د پاکستان دا وجود چې دی دا داسې پاتې کېدل ما ته کم از کم د یو سیاسي طالب علم د تاریخ د طالب علم په حیث باندې ما ته ډېر مشکل ښکاري.
لطیف لالا تاسو خو ډېر په تفصیل سره پوره تاریخ وویلو او زموږ اوریدونکو به د دې د دې نه خبر شي وي چې په دې ملک دا ملک څنګه رالو وجود کې او بیا د پرسو سره روان دي. خو لطیف لالا د عدالتونو د دغه متنازع او تاسو ویئ چې تیر تاریخ بالکل د تقلید نه دی اوسنۍ فیصلې چې کمی دي تاسو د دې اوسنۍ د خواجه آصف د فیصلې خبره وکړه او ججان وایي دا چې سپریم کورټ راته لاره هواره کړې ده دی به بیا هم سپریم کورټ ته ځي د دغې فیصلې خلاف او سپریم کورټ خو آلرېډي د مخکې نه دغه به خبره وپې وکړو. خو زه بل وایم چې په دې کې د سیاسي ګوندونو هم څومره رول دی ځکه دا عدالتونه که سیاسي شول د سیاسي فیصلو کولو تابع کړی شول خو په دغه کې د سیاستدانانو هم رول شته یوازې په وسخونه دی. ما د بوټو د وخت ذکر تاسو ته ځکه وکړو چې تاسو په خپله د هغې د سترګو لیدلې یو شاهد یا یو ګواهی هغه نه که سړی روالي سیاسي ګوندونو نن نواز شریف سره وایي چې د پیپلز پارټۍ ګوند په تېر حکومت کې ورته دا وویل چې دا د آئین نه د 62 او 63 یا دو شپیته آرټیکل دو شپیتم او درې شپیتم لري کوو دا د ضیا ضیاءالحق باقیات دي دا د امین او د صادق په نوم باندې به موږ ته نه سبا به بل ته او تاسو ته به هم خو هغوی سره نه منل هم د سیاسي په دې به نه هم کړل غوندې خبره وکړي.
معروف خان داسې کار دی چې ولی خان له الله جنتونه ورکړي هغه بټو صاحب ته وویل په اول کې د بټو صاحب سره تعلق خو بټو صاحب ته وویل چې مسٹر بټو زما تره چې کوم دی په د ویسټ پاکستان چې ته اوس ورته پاکستان وي د موجوده نه دی وزیر اعلی جوړ شي نو باچا خان غالباً ورته وویل چې پام کوه ډاکټر خانه هسې نه چې د پنجاب نه دې مړی راشي که نه نو ملی خان بټو صاحب ته هم وویل چې بټو صاحب ته هم خیال کوه هسې نه چې تا سره هم زما د تره کار وشي که نه هغه وویل نه نه داسې نه شي کېدی بټو صاحب خپل یو انداز و یو سلسله وه خو موږ ولیدل چې لکه څنګه ډاکټر خان صاحب یې په د وزیر اعلی په کور کې د موجوده پاکستان مرکز لاهور یعنی هغه وخت وس پاکستان مرکز او دارالخلافه د مغرب پاکستان هغه د وزیر اعلی په کور کې یو پټواري ورغې او هغه په رڼا ورځ ووهلو هغلته مړ شو او د هغه مړی چې کوم دی دلته راغې همدغسې بټو صاحب داسې په د هندوستان په تاریخ کې په قانوني عدالتي تاریخ کې داسې کیس نشته چې د سازش پر بنیاد باندې چاله د 500,000 ورکړی شوي ولې زمونږ سپریم کورټ او های کورټ رښتیا خبره ده چې ډېره په کلکو سترګو بټو صاحب مرګ سزا ورکړه. هلکه څنګه ولی خان ویلو هغه چې بټو صاحب مړی چې کوم دي لاړکانې ته په داسې بد حال کې لاړو چې هغه خپلو خپلوانو شاید د هغه جنازه مو نه کړه او خپلو خپلوانو هم نه لیدې شو. او هغه بټول نن موږ ټول په جاره وایي چې دا جوډیشل مرډر دا عدالتونو وجلې دي په ناجایزه باندې. او نو دا د سیاسي سیاست په حواله باندې په پاکستان کې خو چونکې بدبختي دا وه چې یو سیاسي پارټي وه چې هغه د بادشاه خان اول خدایي خدمتګارو بیا په کانګرس کې شامل شو. مسلم لیگ خو پارٹی نه وه، مسلم لیگ خو د انګریز د وفادارو خلکو یو پارټي وه او په انګریزانو او مولیانو او دغه خانانو په شریکه باندې اسلام دی له استعمال کړو چې په پاکستان کې مسلم لیگ چې کوم دی دا اسلام یو دغه دغه پارټي ده او دا به اسلام راولي او اسلام راولي او هغه اسلام نه پوه نه اسلام راغی او نه زمونږ کردار چې کوم دی اسلامي کېدی شي نه شو. مولیان ډېر شو، منځونه ډېر شو، جوماتونه ډېر شو، خو ایمان او کردار زمونږ د مسلمان نه شو او نه زما خیال چې کېدی شي چې دا زه څه وینم په دنیا کې په مسلمانانو کې دا ممکنه نه ده. نو ټول سیاسي پارټۍ د هغوی مشران داسې دي چې د فوج دی زور او جبر نه او د مداخلت نه خالی نه دي. او بل دویمه خبره دا ده چې اکثر جماعتونه چې کوم دي د هغوی مشران د سیاست نه په سیاست کې موقع پرستی کوي، ګټې پکې ګوري، فائدې پکې ګوري. نو چې کوم د سیاست خو د حکومت چلولو طرز ته وایي چې هغه عبادت هم دی چې ته پکې په ایمانداری خدمت وکړې، خو دلته خو خلکو د ګټو وټو وسیله جوړه کړې ده. نو سیاسي پارټۍ هم په دې کې ګرمې ځکه دي چې په کار وه چې په دې خبره باندې راغونډ شوې وې او ویل چې به یې فوج دی په خپل ځای شي، خپل حیثیت دی د فوج چې کوم معین کې ته متعین شوی دی هغه څه دی شي، او ملا دې په خپل ځای شي، مذهب دې خپل پوزیشن شي، د غربت او د کرپشن دې خپل لاړ شي. لیکن نه، بس دا ده چې زما په لاس کې د بل ګریوان راشي نو زه ته بدل اخلم، چې د بل په لاس کې د بل چا ګریوان راشي نو دا چکر دی چلیږي. کله په نیب باندې پابندي ولګي او بیا داسې وخت راشي چې بټو صاحب پانسي شي، او بیا داسې وخت راغلی دی چې نواز شریف داسې عجیبه غوندې لوبه ده چې حکومت د نواز شریف دی خو د هغه وزیر د هغه ممبران هغه خواران چې څه ووایي نو بیا ورته د توهیني عدالت او د په عدالتو کې هغه دی نواز شریف یې مشللو او دا بل چې کوم وزیر خارجه و دا یې مشللو. نو که دا سپریم کورټ ته لاړ شي، سپریم کورټ یو خپله فیصله کړې ده، که چېرې دا د اقامې خبره وي نو په اقامه خو د نواز شریف کیس فیصله شوې ده، سره د دې چې دا نو ثابته شوې چې نواز شریف تنخوا اخیستې وه که نه. او نو دا د دې وزیر خارجه صاحب کیس هم د نواز شریف نه مختلف نه دی. که دې شل ځله سپریم کورټ کې اپیل وکړي نتیجه به یې دغه وي چې دی به دغسې د کیس به خارجېږي او دی به همدغسې د عمر دپاره نااهله کېږي. نو په دې کې دا ټول سیاستدانان ذمهوار دي، په کار وه چې دا یو بوټی شوی یو طرف ته شوی او د بنیادي خبرې فیصله کړې وې چې د جرنیل او د فوج به په سیاست کې هېڅ اختیار نه وي، ججان به د آئین په دایره کې اوسي، انتظامیه به خپل کار کوي، مکننه به خپل کار کوي، او چې کوم سړی د دې نه وځي نو هغه به هغه له سزا مقرره کړې وه. په هندوستان کې د هندوستان چیف جسټس سلک دې داخوادي خو وخلیلو هغه د پارلیمنټ د آئین مطابق هغه د هغه امپیچمنټ روان دی، د هغه د ماتېدو پروسه روانه ده. نو که دغسې ادارې بلته مضبوطې شوې چې هغه قط ال اوس نه شي مضبوطې دی، دلته ټولې پارټۍ فوج په لاس کې واخلي، یو په یو ورچوي، بل په بل ورچوي، او دغسې دا مشتو گریبانی د سیاسي مشرانو ترمنځ چې دا د نظام یو کمزوري ده. او د سیستم نه مضبوطیږي ادارې نه مضبوطیږي او دغه سیاستدانان به ټول لاس یو پرله پسې به دا ټول بېزته کېږي.
لاله ډېره زیاته مننه کوم د وخت را کول. یو اخري پوښتنه زه کوم لرن جواب راته وای او هغه دا چې عدالت ته د خلکو نظر وي او امید وي ته نو که عدالت هم دلته د شو پارلمان خو تاسو وای چې د پوز د لاسه سیاسي ګوندونه ټول د هغه پلاس کې اخوا دی خو او بیا د پارلمان پاور خو نشته ځکه چې هغه خو یعنی سیاسي عمل مضبوطی دوت نه پرېږدي نو که عدالت نه هم د خلکو تمه پاسه ده سبوی
لو پاکستان نسیم د ډیر انتشار او بحران سره مخامخ دی. دلته ډیر زیات قرضونه دي په پاکستان. سیاسي لحاظ سره سیاستدانان دی او بل سره مشتو گریبان دي. استحکام نشتا. بیروزګاری ده سخته. پاکستان ایسای او د فوجونه په افغانستان کې په کم کم ځای کې په جنگولو او په مداخلو کې کاکړ دي. نو چې دا ټولې خبرې وګوري چې دلته نه روزګار شته. هم د نن پاکستان سروي جاری شوی دا پرون د بجټ نه مخکې هغې کې دوی ښایي چې نن دا اویا کاله پس په پاکستان کې د تعلیم شرح 50% ده. په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې تش دستخط کولی شي. نو که اصلي تعلیم یافته خلک را واخلي نو هغه د 30% ته هم نه دي رسېدلي. نو چې کم ملک په دې زمانه کې دومره بې تعلیمه خلک شي د روزګار چانسز پکې نه وي او اختلافات پکې دومره ډېر وي فوج دومره مضبوط وي چې ټول زیات بجټ زموږ په فوج باندې خرچ کېږي نو په هغه ملک کې به انتشار معاشی بحرانونه سیاسی بحرانونه تیزیږي. په هغې کې استحکام نشي راتلی او که قابل او تکړه او هوښیار لیدرشپ پیدا نه شي چې زما تمه خو زما خو زه خو ترې ناامیده شوی یم. نو د پاکستان وجود او دغسې په موجوده شکل کې چلېدل چې د فوج چې تر فوج د فوج دا څومره زور وي نو خو په زور به یې وساتي خو په خوښه چې خلک پکې خوشحاله وي. دا پاکستان چې لیدل ماته ځکه نه ښکاري په بلوچستان کې څه وشو دا په سینټ کې دا ګډو پښو غوندې دا ممبران څنګه خرڅ شو. نو دا چې یو ملک کردار نه وي اصول نه وي اقدار نه وي نو هغه ملک او د هغې اصول نه وي هغه ملک پاتې کېدل ماته
ډیره مننه کوم لطیف لالا ډیره مننه. ښه وختونه ولرئ ښه وختونه ولرئ ډیره مننه. خدای په امان خدای په امان. ډیره مننه ډیره مننه. ګرانو اوریدونکو یو وړه شانده مخلو او د مینو وروستو راځو زموږ بل میلمه زموږ سره ملګری کیږي په دې موضوع باندې او بل میلمه زمونږ د پاکستان د سینټ پخوانی غړی او یو سیاسي غږ چې د ټولنې متحرک غږ په سنټ کې فرت الله بابر صاحب دی هغه چې راسره څنګه ملګری شي د غسر خبرې کوو خو ورزو وړې شانتي د میته
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې. نن موږ په پاکستان کې چې کوم سیاسي یو قسمه اړې ګړې بوته وایو چې اړې ګړې دی هم دا رامنځته شوی دی اوس د ځله د عدالتونو د فیصلو په ترڅ کې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مرته لپاره نه اهل کړی دی. ښه د نواز شریف د نه اهل نه وروستو اوس د پاکستان د دغه حکومت د چې کوم د نواز شریف د ګوند حکومت دی د پاکستان وزیر خارجه خواجه آصف هم نه اهل کړی شوی دی. د دې او بیا دی کې په آئین کې چې کومې دفیع دي یعنی کوم آرټیکلز دي هغه د 62 او 63 په دغې د لاندې یعنی د 2 شپېتم او 3 شپېتم آرټیکل د لاندې ځکه چې وایي دی امین او صادق نه دي. په دې اړه به خبرې اترې کوو خو خبره دا ده چې عدالتونه ولې دومره اکټیو شوي دي. زمنګ درون او خوګ ملما زخ خپل په دغه غکی ذاتی تر زما خو استاد هم دی فرت الله بابر صاحب څنګه تاسو ما ویل چې هغه په سینټ کې د ټولو نه هغه سین وایس شو ته وای د ټولو نه ژور سوچ لرونکی و یو لوی आवाज چې کداغه د اقلیتونو کغه د وړو صوبو کغه د جمهوریت او کغه د انساني بشري حقوقو نو کله چې بابر صاحب ټنه ور ختم شنو خلکو په دې سوشل میډیا باندې په خصوصي توګه تاسو اوریدلی او کتلی به مګرانو دونکو چې خلک ډیر زیات خپو ویل سینټ د یو ډیر غږ لوی غږ نه محروم شو فرت الله بابر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
السلام علیکم ډیر مننه
وعلیکم السلام وعلیکم السلام بابر صاحب کستاسو غږ په سینټ کې نشته نو هیڅ فرق نه چی ځکه ستاسو غږ ستاسو سره خبره وي باغې خبره کې سمانه وي سه پیغام وي هغه به خامخا میډیا باندې د میډیا په ذریعہ رسیږي خلکو ته بابر صاحب د تاسو کوششونه وکړل په تیر حکومتونو کې او تاسو یو لوی د غراوړو ترمیم د اطلسم ترمیم په نوم باندې تاسو هغه شقونه چې د ضیاء الحق د دور را روانو چې 58-2B و د صدر با هغه ختموله اسمبلی ماتوله اوس تاسو خو هغه کوشش وکړه ځکه چې د هغې ناجایز استعمال روان و ستاسو حکومتونه پکې د منځه لاړل خو د هغې دپاره نوې نوې لارې کتل کیږي په دې عدالتونو باندې که ستاسو خو په نظر دی که تاسو نظر پې مونږ واخلو زمونږ اوریدونکو ته ورورسیږي چې دا سر باندې دا صحیح فیصلې روانې دي او لکه د یو جج په خپل سر باندې فیصله شروع کول سو موټو که په دې باندې خپل نظر راته ووایې
ډېر مننه دا تا ډېر ښه سوال کړلو اتلسم ترمیم باندې با دا جمهوري حکومتونو به ختمېدل د آئین یو آرټیکل شیکو هغه 58-2B او هغه به صدر پاکستان او د مقتدر قوتونو به استعمال کو او یو پارلیمان او وزیر اعظم به کور ته ولېږلو اتلسم ترمیم نه بعد که تاسو وګورئ یو نوی فینومینا مخې ته راغلی ده او هغه دا ده چې اوس 58-2B نشته خو د عدالتي کاروایی په ذریعه باندې زمونږ یو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کور ته لاړو هغې نه بعد بل وزیر اعظم رالو راجا پرویز اشرف او هغه به هم تقریبا کور ته برسلی به و هغه به هم د خپل وزیر اعظمۍ نه به معطل شوی و لیکن د اسمبلۍ میعاد ختم شو او انتخابات وشو بیا هغې نه بعد بل وزیر اعظم رالو میاں نواز شریف صاحب زه خو داغه د پارټۍ نیما خو هغه هم د عدالتي په فیصله باندې هغه لیډر اف د هاوس او وزیر اعظم او کور ته لاړو نو که تاسو وګورئ د تلسم ترمیم نه بعد د 58-2B ختمېدو نه بعد یو نوی شی مخې ته راځي او هغه دا چې د عدالتي کاروایی په ذریعه اوس منتخب حکومت او وزیر اعظم لاشي کور ته او د دې په بیک گراوند کې تاسو وګورئ نو یو خو د آئین آرټیکل 62F دا هی تشریح راغلی ده او دویم د آئین یو کلاس دی آرټیکل دی 184 سب سیکشن 3 دا دوا اوس د آئین آرټیکل 62F د شي تشریح شوی ده چې دا یو تورا یو تلوار با پټول پارلمان باندې با هر وخت دا وی په سر بلټکاوي چې څوک صادق او امین دی او څوک صادق او امین نه دی نو اوس زما دا خپل خیال دا دی زما دا تجزیه ده چې اوس ټول سیاسي ګوندونو ته ملاوي هل پکار دي خپلو کې هغه دي کینی ځکه چې دا نوی ماډل دغه شان تیر والی د پاکستان کی جمهوریت او د پارلیمان د بقا بالکل واضح خطرات موجود دي ټول سیاسي ګوندونو ته پکار دا دي چې هغه د آئین د دې دوه آرټیکلز د 62F او د 84C د دې د اوس مناسب تشریح وکړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي دا 84C چې کوم دی دا سپریم کورټ ته اختیار ورکړي چې په بنیادی حقوق باره کې هغه د خپل ځان نه د سیزونو نوټس واخلي دا ښه شی دی بلکې موږ ته دې باندې اعتراض نشته ځکه چې دې سره ډېرې فائدې هم شوې دي چې کله سپریم کورټ د خپل ځان نه نوټس واخلي لیکن اوس لیټلی داسې شوی ده چې سپریم کورټ په هر سیز باندې داسې نوټس اخلي چې د هغې بظاهره بنیادی انسانی حقوق سره تعلق ندی او چې هغه سپریم کورٹ نوٹس واخلی او په هغه باندې خپل فیصله وکړي فرض کړه زموږ بار کې سپریم کورٹ نوٹس واخلی د یو خبرې د یو سیز او په هغه فیصله وکړي نو هغه فیصله خو بیا د سپریم کورٹ شو نو زموږ هغه بنیادی حق چې ماته د اپیل حق موجود دی په آئین ما ته راغی آئین آرټیکل 10A وای او دام د اتلسم ترمیم برکت دی چې 10A وای چې ڈیو پروسس اف لا بوي او د ڈیو پروسس مطلب خدا دی چې هغه چې ما هغه بنځم هغه ته به د اپیل حق وي لیکن 184(3) کې چې کله سپریم کورٹ نوټس واخلی او فیصله وکړي نو زما هغه د اپیل حق ختم شو زه ټیک ټاک ختم شو بنیادی حقوق کې که زما هغه حق ختم شو ټیک ټاک لیکن که چری د دې اختیار استعمال دا شي کیږي چې هغه د بنیادی حقوق نه هم بالا تر لاړ شي او هغه په سیاسي مسایلو کې لاړ شي نو زما خیال دا دی چې دا دې خطرناک روزان به څه کوي چې دې ته موږ وایو ما پارلمان کې دا ویلو چې دې ته بیا خلک وایي جوډیشلایزیشن اف پالیټکس اینڈ پولیٹیسائزیشن اف جوڈیشری یعنی دا عدلیہ سیاست کی راتلل او سیاسی معاملات سے کم دے اگر عدلیہ تتلل دا بیو دیر خطرناک رخ جان دی انہوں منگا دا وائیو چی اس دے پارلیمان یو قانون جوڑ کی چی دا آرٹیکل 184(3) استعمال با سنگ کی گورا دا یاد ساتای چی ہر کلا یو اختیار دیر لوی دی دیر غط اختیار دے چا پلاس کی نو دا غی اختیار استعمال د پاره ریګولیشن پکار دی 184(3) یو ډیر غټ تور ده یو ډیر غټ هتیار دی دا یو ډیر غټ توپ ده نو د دې اختیار استعمال د پاره اوس قانون پکار دی دا خبر زی आवाज نه کوم نن وکاله مخکې انټرنیشنل کورٹ اف جسټس چې دا دنیا یو معتبر اداره ده دا پاکستان ترا غلی وا او که تاسو یاد شي نو دا د دې سو موټو اختیار دا د اختیارات استعمال ول د جسټس افتخار چودري په زمانه کې هم ډیر زیات شوی لیکن اوس خلاغې نه زیات دي نو چې کله هغه شي دې ډیلیګیشن پاکستان ترالو وکیلانو سره ملاو شو زړو جګانو سره ملاو شو سیول سوسایټي سره ملاو شو دا حالات یو کتو نو هی په لاهور کې او پریس کانفرنس کو هغه موجود دي په ریکارډ دي او هغه دا وي چې دا شي ښکاری چې دې سو موټو اختیار دومره حد پورې استعمال شو چې دا د محترم ججانو په سر کې یعنی دا د اړتیا د اختیار یو نشر اعلی او هغه په خپل ریکمنډیشن کې دا وو چې تاسو اوس د دې اختیار صحیح استعمال لپاره قانون سازی پکار دا هغه یو ډیر جامع بیان هغه ورکړو نو هغه وخت کې سپریم کورٹ دا غي جواب خو ورکو خو په جواب کې صرف دا وې چې موږ د دې استعمال کوو خلق د دې تعریف کوي او دا بنیادی سوال چې آیا قانون سازی او رول شته او کنه د دې ریګولیشن د پاره دغه جواب پاره کې نو زه اوس هم دا غنم محترم جج صاحبان هم دا ریکوست کوم سیاسي جماعت هم کوم دا ریکوست کوم چې ګوري دا شی په ډیر خراب شي دا اختیارات او استعمال چې تاسو هغه اختیاري هغه باندې هغه شان دي دغه هم په کار دي چې پاره باندې اوورسایټ دي او دا د 184(3) لاندې اختیار استعمال داسې پکار دی چې یو بنده ته دا احساس وي چې زما د حقوق ته پاره ته کړي داسې استعمال نه دی پکار چې دا شکاري چې دا خو یو سړی سره فیور دی او بل سړی ته پاره سزا ده او دا داسې د نخ کاری چې دا د عدالت چې کوم دی دا یو باونتی دی یو خراب دی نه دا داسې پکار دی چې دا هغه لیک د هغه سړی چې دا بنده دا دا حق دی او دا داسې نخکاری چې دا د عدالت یو ډیر لوی مهرباني ده او دا د عدالت یو ډیر لوی خیرات دی باونتی دی نه دی دا باونتی بنی دی دا به رایت وي لیکن زه ګورم بد قسمتۍ سره داسې ښکاری چې لکه دا استعمال داسې کیږي چې لکه دا د عدالتونو یو باونتی ده او دا د شهري د سیټیزن د یو حق په تور نه دی او دا هم ګڼم چې دا یو ټمپټیشن وی چې لکه دا چې کله نو تاسو اخلي یو ټم په میډیا کې سوشل میډیا کې په دې ټلویزیون باندې پکیانه چلیږي دا هم یو میډیا ته چې د میډیا سټایل او د میډیا تعریف دا هم د انسان یو کمزوري ده زموږ ټول دا کمزوري ده چکه په میډیا زما تعریف وشي مزه ته خوشاله یم. نو دا په د میډیا باندې نظر ساتل او د اخی مطابق کاروایی کول صحه ده پوری خدا قابل قبول دا چې میډیا باندې خلکو ته خبره لاړ شي پته ولګي چې سو شو سو نشو. لیکن کله دا ډیر وړاندې پوری لاړ شي زما دا یره دا چرته چې دا د پاکستان ټول محترم عدالت سپریم کورټ دا هغه ګرونډ نارم جوړ نشي. ګرونډ نارم دا جوړ نشي. باقی ٹھیک تھا پاپ میڈیا باندې کراجی اور سٹائل نے کی اگر اعتراض نہیں تھا خدا کم ڈائریکشن کی چراوان دے نرما پخپل خیال کی زمان حقیقت دا دے شدید زیاد تشویش دے پدے اور زکو خپل پارٹی کم دا خبرہ کوم کہ دا 2018 کال سکم دے دا دے الیکشن کال دے طول سیاسی جماعتونا دے وقت خپل منشورو نجوڑائی اور ہر سیاسی جماعت دے خپل منشور کې د جوډیشل ریفارم ضرور خبر وکړي او هغه جوډیشل ریفارم کې دا وایي چې دا 62 اف دا چې کوم دا صادق او امین والا دی د دې تشریح د دې پابندي او دا 184 تین د استعمال او درېم د آئینی عدالت ځکه چې د صوبو منځ کې کله آئینی جګړې دي او د آئین د کشمکش حل لپاره یو آئینی سپریم کورٹ پکار دے او دا عام خپل کوم سپریم کورٹ ته دادی اپیلز کوي. دا زه ذکر وایم په دې خبرې تاسو غور وکړئ چې اوس یو نوې پولیټیکل اصلاح راغله دا او هغه دا ده چې پارلیمان نه خو آئین بالا دست دی. زه هم نن ټیک شو آئین نه پارلیمان بالا دست دا پارلیمان نه آئین بالا دست دا تھیوري نه راغله دا او دا تھیوري دا جسٹس افتخار چودھری وقت راغله دا او اوس هم دا بار بار د دې ذکر کیږي نو چې کلا تاسو دا وایي چې ادا سپریم دا کانسټیټیوشن بالا دی او پارلیمان بالا نه دی نو بیا دا آئین تشریح چې کله کیږي آئین تشریح داسې بیا نه وي چې هغه دا ښکاري چې هغه صرف د سپریم کورټ د محترم ججانو په مرضی ده او هغه تشریح نه ده چې کوم په آئین کې لیکل شوی ده. نو هغې دپاره بیا ضروري ده چې آئین بالا دست دی نو بیا ضروري ده چې یو آئینی کورټ دې جوړ شي آئینی سپریم کورټ دې جوړ شي او په هغې کې د ټولو صوبو برابر نمائندګي وي. بیا به داسې نه وي چې په هغې کې د یو صوبې بالا دستی وي او هغه دې د صوبو منځ کې آئینی اختلافات داسې انداز کې بیا دغې تشریح او دغې حل به راوځي چې هغه به د هغه صوبې په فیور کې به وي. نو مونږ دا وایو یو آئینی کورټ په کار دی آئینی کورټ سپریم کورټ او دا شی په چارټر آف ډیموکریسي کې شامل وو خو چې کله اتلسم ترمیم جوړېدو نو استاد سامین به دا تپوس کوي چې تاسو ولې ونه کړو چې دا په چارټر آف ډیموکریسي کې شامل وو. دا ځکه شامل نه شو چې کله دا رالو نو میا نواز شریف صاحب زرداری صاحب ته رالو او هغه ته وویل چې ګوره دا شی په اتلسم په چارټر ډیموکریسي کې خوشته خو زه دا ریکوست کوم چې دا دی وخت کې مکوي بیا به څه وخت وي. زرداری صاحب ورته وویل چې ګوره دا ټیک ده که چېرې ستا سره زمونږ د پی ایم ایل این او د پی 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 کنسنسس په کار وي ترمیم په دې خبره خرابیږي نو زه به نه کوم. او هغه هغې کمیټي کې رضا ربانی ته وویل چې بھائی لیا صاحب دا غواړي چې فی الحال دا مه کوئ په دې دپاره بیا به نه کوو. دا ترمیم که په اتلسم آئینی ترمیم کې نه دی راغلی نو د هغې وجه پاکستان پیپلز پارټي نه ده د هغې وجه میا نواز شریف صاحب وو او اوس هغه هم دا ګوري چې یاره واقعي دا یو غلط کار شو. دغه شانتې دا صادق او امین والا چې کله پاکستان پیپلز پارټي دا کوله په اتلسم ترمیم کې او د دې ریکارډ گواه دی نو مذهبي ګوندونو خو د دې خلاف وو اخو ټیک ده لیکن موږ سره په پی ایم ایل این چې او په دې کې هغه وخت کې هغه هم دا وی چې نه دا هم موږ فل حال تبدیلی په دې کې دراولو. نو اوس دا هم چې ګور دا چې سر پی ایم ایل این دې دران سره کېږي زه په هغه قتل خوشاله نه ما ځکه چې هغه په هم بالکل په هغه خوشاله نه ما خو زه به دا ضرور وایم سیکریټری په اتلسم آئینی ترمیم وخت کې دا بنیادی خبرې چې کوم په چارټر آف ډیموکریسي کې فیصله شوی دی او په دې باندې الټکی اطلسم ترین وخت عمل شوی نو حالات به داسې دي څنګه چې نن دي خو اوس هم وخت نه دی تللی جمهوریت دی سیاسي ګوندونه موجود دي پارلیمان انتخابات را روان دي یو څو میاشتو کې په دې کال کې او د ټول اتارو چڑاو باوجود جمهوري عمل روان دی نو خبر دا وی چې ټول سیاسي ګوندونه دي اوس خپل مینیفیسټو کې دا واچي تاکي هر کله چې انتخابات کې کومه پارٹی چې راغله او که کوالیشن راغله او دا غي په منشور کې دا وی نو هغه ته ودا آسان شي چې په پارلیمان کې دا شی راوړي او مناسب ترامیم وکړي او که په هغه وخت کې نور سیاسي ګوندونه بیا مخالفت کوي نو بیا ورته موږ ویل شو چې ګوره دا خو تاسو په خپل منشور کې اچول دي نو تاسو ولې دې مخالفت کوئ دې لپاره باندې قدم باندې قدم میاشت کې اپریل میاشت کې چې انتخابات ته صرف درې څلور میاشتې پاتې دي هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه دې احساس وکړي یعنی ادروایز دا پارلیمان به اندرماین شي سیاسي جماعتونه به اندرماین شي او پاکستان کې به صرف یو ریاستي اداره به دومره طاقت به ونیسي هغه د یو ادارې سره یا یو فرد واحد سره دومره زیات طاقت او دغه استعمال بغیر چک نه دا جمهوریت د پاره خلې نه د هغه ادارې د پاره خلې
خبر ست تاسو ټول خبر دومره خکولې را غونډه کړ چې ما ته خو پکې بيخي اوس د او تاسو ادا او ما غوې ادارې ته خبر را لږ وخت خلاص سره لیک دی خو زه به بیا هم یو خېر لنډه پښتنو کوم او لنډه جواب ورته وای چې دغه یو اداره ده نو د دې ادارې اختیار به څنګه لکه د تاسو چې وویل د یو نوې تاسو د نوې خبر او کړه د یو داسې سپریم کورټ چې هغه آئینی سپریم کورټ وي نو داسې ځکه پارلیمان خو وایي چې کله هم دغه اداره تاسو خبره کوي یو منتخب حکومت خپل پورا وخت تیرول ته نه پرېږدي نو د دې بس کیږي
د دې حکومت د دې بجری یقینا مخالفت پتی دي که تاسو یاد شي خپل سم آئینی ترمیم کې مونږ دا هم اچول یو چې د جج تقرری به څنګه کیږي او په هغه کې مونږ وزیر اعظم ته صدر پاکستان ته او پارلیمان ته هم لږ لږ اختیار ورکړو خو محترم جج صاحبانو په هغه اعتراض وکړو او اتلسم آئینی ترمیم چې کله پیټیشن راي ته لاړو نو هغه واپس پارلیمان ته راولېګلو او هغه دا وی چې تاسو په دې نظر سالي وکړي یعنی پیغام دا ورکو چې تاسو دا اتلسم آئینی ترمیم کې د ججانو طریقې کار باندې نظر سالي وکړي هغه مکه وي چې تاسو کړی دی دغه یو هیستوریک مومنت یو تاریخي لمحه په کار دا وا چې پارلیمان کې سیاسي ګوندونه ناست وي خپلو کې خبره کړې چې یاره اوسو هغه وخت کې چې پارلیماني سیاسي جماعتونو دا فیصله کوي چې نه زمونږ دا طریقې کار د انتخابات ټیکلې د ججانو د انتخاب طریقې کار ټیکته او موږ ججانو ته واپس دا لګو ته وایي چې انتهایی ادب او احترام کې سره موږ تاسو ته وایي چې نه دا طریقې زمونږ ټیکته خو هغه وخت کې پارلیمان بدقسمتۍ سره مشا شو او پارلیمان وی چې چونکې موږ ته دا شی واپس سپریم کورٹ را لګل دي نو موږ د ججانو طریقې کار انتخاب منتخب کولو طریقہ بدلو او هغه کوم چې کوم سپریم کورټ وایي دا غي نتیجه څه وشو دا غي نتیجه دا وشو چې یو شي چیف جسټس افتخار چودري چې 103 د های کورټ او سپریم کورټ ججان په خپل ځان او لګو نه د وزیر اعظم د عمل دخل نه د پارلیمان خبره نه د صدر او په فیصله کې دا ولیکل چې وزیر اعظم او د صدر حیثیت صرف د داخخانی په تور دی یا به یو ډاک په تور باندې به دا کاغذونه بږي هغه په دې فیصله کې اختیار نشته نو زما په دې اعتراض نه دی چې دا یو تین ججان کوم هغه برکی کو د دې انټیګریټي ټیک نه و د دې مالی انټیګریټي نه و
باور سم خبره بس خبره براغونډه کوي خجی
نو بس ما ځکه دا وی چې هغه سره دا نقصان وشو چې د یو ذهن والا خلک په بنچ کې راو د یو ذهن او د چور سټوډنټس لپاره په بنچ کې دي مختلف ذهن والا خیالات پکار دي تاکي تا جو سپورټ زو شي له کړه دا و ما فاینلی
جی
دې لپاره او سیو سیاسي ازن پکار دی
ډیر مننه
چې صاحبان په دې اعتراض کې وايي سره خبره تر وکړي
ډیر مننه کوم ډیر مننه باور سه خوشاله اوسئ ډیر مننه ګران رودونکو زنده خبرونه مخدل تسر تر سیږي زو زما همکار نایل محمد رجب کوو په مخه مخه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو